وخت نه دریږي خو سیاواز دولت په دې کې پات راغلی دي. تاسو اول دینه چې د شونځې مو چې باندې وي دغه په بیا خلاصولو کې مل خلکو سره مرسته کړې ده خلک ما څولې دي. د دې ترڅنګ مو دا مو ویل چې په دینو ولسوالیو کې چې زمينه د تعلیم نه وته سي متعلمین راوستي کابل ته دا ډیر د کوم ولایتونو دي
کابل ته سي راوستي چیر کال مو د ټولنې څو همکارانو د غزنی ولایت کندهار هلمند روزګان دی ولایتونو څخه زیاتې د غزنی برخه وه او په کندهار کې چې مې راوستلې دي هغه زیاته کندهار د هغو ولسوالیو څخه وو چې ما خپله راوستلې وو د کورنۍ لخوا څخه مې راوستل شوي وو چې په هغه ولسوالۍ کې ښوونځی بند دي او نوی پلان هم د سږ کال لپاره لرم چې په سوونو ماشومان به راولو د هغه ولسوالیو څخه د دغه نو ولایتونو کې چې کوم ښوونځی بند دي د دې ټولو ولایتونو څخه به کسان رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته یو شمېر هغه لیسو ته چې هلته لیلیا وي او ښارونو ته مثلا د کندهار په ښار کې ځینې لوزمتونونه شته لیلې باید هغوی ته راولو دا مې له هغه ولایتونو څخه راوستلي. خو موږ ډېر کار پرا کوو چې هغه سیمې چې ښوونځی بند وي هغه ولسوالۍ چې له ښار څخه لرې وي له هغه ولسوالۍ څخه ماشومان راو.
تر اوسه مو څومره کسان دغسې مکاتبو ته ورپېژندل؟
تر اوسه پورې 3 او 6 ماشومان چې زما سره په دې 2 کلونو کې موږ راوستلي دي او سږ کال غواړم چې دې شمېره زیاته سي ډېر کسان راولو ځکه سږ کال ټولنې شکل لرو دوستان ډېر دي دا کار ډېر پراخ شوی دی امکانات هم ورته لرو که چیرې دولت ورته لیلیه جوړه نه کړه موږ خپله په شخصي مصارف باندې د یشمیر تجارانو په همکاري سره دلته ورته لیلیه جوړ کو یا په شارونو کې ورته لیلیه جوړ کو خو هغه ماشومان نه پرېږدي نو د زکه څخه به برخې پات
د کارتاسی د ویش مو موایل په کارتاسی کې مو څه شیان شامل دي او معیار څه ده څه رقم په خلکو ویشي کوم کسانو ته ویشي
په تر ډیره پورې موږ په لیرو پروتو ولسوالۍ کې د ماشومان تشویق لپاره خصوصا چې یتیمان وي یا غریبان وي په ښوونځي کې هغه ماشومان ته ورکوو کتابچا قلم بکسه ورکوو تر ډیره پورې پنسل کاتاغه څه چې د کارتاسي په برخه کې ضرورت یې هغه ورکوو.
دا په څومره ولایتونو کې دا
تقریبا د کندهار هلمند روزګان زابل لغمان ننګرهار پکتیا په دغه ولایتونو کې تر اوسه پورې د کارتاسي مرسته په ولسوالۍ کې کړې ده او پلان نورست افغانستان په 4 ولایتونو کې وکړو تر اوسه پورې په دغه ولایتونو کې کړې ده. وخت غواړي موږ پر ډیر پر دغه مصروف یو د ښوونځي ماشومان راولو یا خلک دې ته وڅو د امه پاوی پروګرامونه دي او هغه د کورسونو اوس مخکې ما وویل 25 ولایتونو کورسونو د کارونو ټول همکاران مصروفه کړي وو ځکه زموږ همکاران خو ټول افتخاري کار کوي څوک تنخواه نه لري هر څوک چې زموږ سره کار کوي هغه یوازې افتخاري کار کوي د دولت یا د کوم سیاسي ډلې د چاغړیتوب نه لري.
دغه د کارتاسیو مرسته چې ده یا دغه ستاسو تګ راتګ سفرونه له خلکو سره کتل خلکو ته ورتګ دا یو مصرف غواړي او دا مصارف یې له کومه کوي؟
نیازی صاحب موږ په ټولنیزو رسنیو کې په ټولو رسنیو کې اعلان کړی وي چې موږ له هر افغان هر چا څخه مرسته غواړو خو د کلم د کارتاسي د کتاب د دې مرسته غواړو نه دي مرسته موږ له چا نه اخیستې نه غواړو نه څوک ثابتولای شي یو افغاني له چا څخه واخیستل. تر اوسه پورې چې کوم د کارتاسي مرسته سوي د اکثره موږ خپل شخصي کړي و د ټولو همکارانو را سره کړي و یو شمېر افغان تجارانو را سره کړي و چې هغه مرسته سره می خلکو ته رسولې د په ویډیو باندې باندې ارڅه د
کتابتونونو هم جوړ کړي دي د کتاب مصرف لرینو
د کندهار کتابتون چې دغه ما خپل شخصي مصرف باندې جوړ کړی د خلکو د استفادې لپاره په بولدا کې تقریبا داسې ماته شمیر نه معلومیږي د 3500 په شاوخوا کې کتابونه لري. مخکې هم د ازادي راډیو خبري اعلان تللی و هغه څه خېلی دنه کړی و او د مرجع پولیسوالي کې چې کتابتون جوړ کړی دی هغه ټول د افغان لیکوالانو د شمیر کسانو له خوا څخه را سره د کتابونو لس کتابه شل کتابه سل کتابه 50 کتابه مرسته سوي دا ټول په مرسته باندې د کتابتون جوړ کړی دی او دریم کتابتون چې په روزګان ولایت کې ما یاد چې جوړوم هغه هم څه کتابونه راټول سوي دي نورم دوستان وادي کړی دي چې وخت په وخت سره کتابونه راکوي په همکاري جوړو دغه نور کتابونه چې پلان لرم چې په ډیرو ولایتونو کې کتابتونونه جوړ کړم ټول په مرسته سره کوو نقدي مرسته موږ له چا نه غواړو. ځینې کسان راته کتابتونونه په پیسو رانیولې دي یعنې دوی راته رانیولې په کارتاسیه کې مګر پیسې موږ مخکې له چا څخه نه غواړو.
سره دې چې تاسو دلته نه یاستې او په هند کې محصل یاستې بیا هم یو ډیر د خیر کار شروع کړی دی په مجموع کې څومره کسان در سره بوختې په دې ټولنه؟
نیازی صاحب تقریبي شمېر به داسې نسم شولې چې دومره وي چې موږ سره ستاسو مګر د افغانستان په هر ولایت کې موږ دوستان لرو ملګري لرو په ولسوالیو کې نمایندګان لرو هر څه ضرورت سوي یا جلسه وي یا کوم شی رسول غواړو ټولې دوستان رسوي. یوازې هغه چې موږ د ټولنې د کلملار ټولنې رسمیت اخیستل هلته لس کسان دوی کمیټه غواړي رهبری شورا غواړي هغه مو وزارت معرفي کړي وو نور موږ په مختلفو ولایتونو کې دوستان لرو تر ډېره پرې موږ په دې کار نه کوو چې خامخا دې څوک موږ د ټولنې غړیتوب واخلي یا زموږ سره دې په دې ټولنې کې شامل وي. موږ وایي کار دی وکړي هر څوک چې د هر سیاسي ګوند د هرې ټولنې کړی دی، آزاد دی، کار دی وکي زموږ سره دی، یوازې خبر شیری کی ستونزې دی شیری کی همکاري دی کی په ګډه همکاري سره څه کولای شو. اوس پیلن چې غړیتوب لرو په ټول ولایتونو کې، په ټول ولسوالیو کې دوستان ډیر لرو، ټول کارونه اوس دوی پر مخ بیا کوي. په هند کې هم یو وخت کې انفرادي شغل وو، مګر اوس ټول کارونه دوی مخ ته بیا یوازې
نظم غواړي، تعقیب یې ده غواړي، بل اخر یو څوک چې یو مسؤلیت اخلي لږ سره یو رابطه پکاري.
نیازی صاحب د په کابل کې مرکزی دفتر لرو، هلته مو ورور او د رهبری شورا څو غړي دي، هغه ټول ته زنګ وي، د ټول سره خبرې کوي، بیا زما سره مشوره کوي، ټول کار په مشوره سره کوو. ډیر وخت له هند څخه د سکایپ د لارې یا د فیسبوک د لارې خبرې کوو، پر شی کار کوو، د ټول څخه مشوره غواړو.
تاسو په 15 ولایتونو کې د کورسونو ویل، دا کورسونه هم مصارف غواړي، فرزن استاد د صنف ته څنګه تنظیم کړي دي، مصارف یې له کومه کې؟
نیازی صاحب مخکې ما چې نغدی مرسته موږ نه غواړو، دا یو افغان تجار چې موږ له خپلوانو څخه دی نه غوښتل چې نوم یې واخیستل سي. کورسونه جوړول موږ استادان موږ ورته نیولي وو، څارنه موږ کوله، شاګردان یې موږ ورته نیولي وو، دا کانټ لاري لغه تجار له خوا څخه پیسې ورته استول کېدی، تنخواه او معاش موږ ورته ټاکلی وو، ټولې پیسې دوی ورته استولې. بیا که موږ اویلی نیسو یا بل څه نیسو، یا د کتابتون لپاره ودانۍ جوړوو یا بل څه جوړوو، هم هغه تجار راځي، هغه پیسې دوی ورکوي، قرارداد موږ ورسره کوو، نور کار ټول څارنه ورڅه پر موږ دي، مګر پیسې دوی ورکوي.
ویسا صاحب درته وایسته چې نوی څه پروګرامونه دي؟
یازای صاحب، لومړی د ماشومان د ادبیات لپاره موږ څه نه لرو، خصوصا په لیرو پرتو ولسوالیو کې موږ غواړو چې د ماشومان د ادبیات لپاره لنډې کیسې، هغه څه چې ضرورت دی، هغه راټولې کړو، چاپي بڼه ورکړو، تر افغانستان تر ټولو ولایتونو، تر ټولو ولسوالیو پورې ورسوو. دوهم، د قلم لار په نوم مجله به انشاءالله په دې وخت کې چاپ سي، چې مجله به هم د افغانستان ټولو ولایتونو، تر ټولو ولسوالیو، کلیوالو سیمو ته رسیږي، خو تر ډېره پورې به لیکنې په تعلیم بخش ته ځانګړې وي. او موږ غواړو چې د تعلیم په اهمیت څوک وپوهو، د نجونو تعلیم، د مدرسو، د دیني زده کړو په تعلیم باندې خلک دې ته راوڅو، چې د ښوونځي ساتنه وکړي، بند ښوونځي بیرته خلاص شي. او بل کار د عامه پوهاوي لپاره دی، چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې، خصوصا په سیمو کې چې د ښوونځي باندې په عامه پوهاوي کې موږ خلک دې ته څو، چې د ښوونځي ساتنه وکړي، کوم کسان چې د بند ښوونځي په نوم پیسې باسي دوی مخه ونسي، په کوم سیمو کې چې ښوونځي جوړیږي دوی ساتنه وکړي، او د نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د معرف وزارت سره ګډ همکاري وکړي، په همغږي سره د بند ښوونځي د بیرته پرانستلو لپاره کار وکړي. د عامه پوهاوي پروګرام پر دې باندې محدود دی، تا پورې چې د افغانستان په واخان کې، په پنچیر کې، په هلمند کې، په کونړ، په ننګرهار، په هر سیمه کې یو ښوونځی هم باندې موږ قرار نه کړو، ولس را پارو، د ټولنې همکاران دي، لارینونه کوو، هر څه کوو. زموږ کار ډېر پر دې دی چې بند ښوونځی خلاص شي، او د افغان تر هر ماشوم پورې قلم ورسیږي، او د هر افغان ماشوم د ښوونځي خاوند.
ډېره مننه، خدای دې بریالی لره ویساس.
مننه تاسو نه، مننه چې موږ ته وخت راکړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اوس درې لنډې کایتونه اوري چې وږما رشیدی الولی.
بزرگی ابو سعید ابوالخیر ته وویل شول چې یو څوک پیژنو چې په اوبو باندې ګرځي. ابو سعید وویل دومره لویه خبره نه ده، ځینې مرغان هم په اوبو باندې روان وي. هغوی ورته وویل یو څوک الوزي. ابو سعید وویل مچان هم الوزي. هغوی وویل یو څوک په شیبنی مکی لی وخار بل خار ته رسیدلی وی. ابو سعید وویل شیطان هم د سترګو پر اب کې له مشرقه مغرب ته رسیږي. دا چارې چې تاسو یاد کړې دا یو هم د کرامت نښه نه وه. کرامت او بزرګي دا ده چې یو څوک د خلکو په منځ کې کینی، پاتسي، زملي له خلکو سره یې راکړه ورکړه وي، له هغوی سره یو ځای وي، او په عین حال کې د خدای له یاده هم یوه شیبه غافل نه وي. د حقیقت لارا یو مرشد له خپل مرید سره په لای مزل کاوه. په لارا یو سپینګری په مخبره غی چې د غم او تشویش دوریا په مخ پرتی وي. سپینګری ورته وویل پیر صاحب، یو پوښتنه درنه کوم، خدای ته به څنګه رسم؟ مرشد ورته وویل سات تیره و، خوشحالی کوه. مرشد او مرید چې څه نور مزل وکړ، یو مست ځوان په مخه ورغی چې ټوپک یې په لاس کې و، ښکاری کوه. ځوان مرشد ته وویل پیر صاحب یو پختنه در نکوم، خدای ته بچنګ رسم. مرشد ورته وویل، وخت په ساتیره یو ماتیره و، ژوند یوازې مستی او خوشحالی مګنه. ورسته بیا مرید له مرشد پختنه وکړه، پیر صاحب خدای ته در رسیدو لپاره خوشحالی او ساتیری وکړو که و نکړو؟ زه خو پوه نه شوم. مرشد ورته وویل، د حقیقت لاره داسې ده لکه څوک چې په ډیر نری دیوال ګامونه اخلي. که لاره وایي هرې خواته کوږ شي، ته به ورته وایې چې لږ هغه بلې خواته لنګر واچوه. د حقیقت لاره د اعتدال لاره ده. د پښتني هنر یو چا خپل ملګری ته وویل، که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل، زه به څه ووایم، دا پوښتنه له یوه عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته وویل، که د دعا کولو په وخت سیګریټ ولګوم پروا خو به نه کوي؟ عالم ځواب ورکړ، پام چې داسې ونه کړې چې بې ادبي ده. د خپل ملګری د عالم له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل، خیر، دا خبره سرچپه کیدی هم شي. ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت می که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ د یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ، هیڅ پروا نه کوي، دعا په هر حال کې ښه ده.
د افغانستان د علوم اکاډمي غړي چیرنوال محمد عارف غروال شاوخوا شپږ سوه لنډکۍ راټولې کړې دي. لنډکۍ څه ډول جوړې دي؟ له لنډیو سره څه فرق لري؟ په همدې باره کې مې له ښاغلي غروال سره مرکه کړې ده. ښاغلی غروال وایي،
لنډکۍ د پښتو د شفاهي ادب یو خاص او ځانګړی ژانر دی چې په پښتو ولسی ادب یا شفاهي ادب کې تر دې لنډ شعر بیا موږ لرو. دا په دې معنی چې د لنډۍ د دویمې مصرې په شان وزن لري. یوه مصرۍ ده، خو د لنډۍ دویمه مصرۍ دیارلس سیلابه وي او په خپله لنډکۍ د سیلابونو شمېر یې څوارلس دی.
څنګه دې ته متوجه سوی چې داسې یو څه شته دي زموږ په ژبه کې؟
داسې ده چې موږ لا واړه وو، ماشومان ولا په مکتب کې هم نو، چې دا لنډکۍ زموږ په شفاهي ادب کې موږ اورېدلې د سندرغاړو په سندرو کې، خو موږ دې ته نو متوجه چې دا یو ځانګړی ژانر دی. کله چې زه یو سفر یو ځای ته روان وم، هغه په دې غرض چې د پکتیا د ولسی شاعرانو یوه پروژه زما تر لاس لاندې وه. هغه یو دوه شاعران چا راته ښودلي وو په منګالو کې، هلته لاړم. زه ډېر لرې وو، یو ځای کې مې شپه وکړه. د هغه ځای نه بیا چې بېرته راستون شوم، پخوا خو موټر نه و، په پښو مزلې وې. البته دا د اعلیحضرت د وخت وروستی وختونه وو. بیا په لاره کې تبه راباندې راغله، غالبا ملاریا غوندې تبه وه، چې ساړه مې هم ورسره کېدلو او وجود مې هم رګېدلو. بیا مې یوه نږدې کلي کې چې زما یو همصنفی پکې اوسېدو، هغه ته مې لا ماښام ځان ورسولو. هغه چې زه ولم، هغه تشخیص وکړو چې یاره ته ملاریا یې. دستي ته نفر ولېږلو د ملاریا په دوا پسې، او زما د پام د غلطولو دپاره یې دا د کلي هنرمندان نه بلکې شوقیان را وغوښتل، چې هلته خپل هر چا ارمنی هم زده دي، ربابونه هم زده دي او دغه ډولکي دا شیان. خیر، ماښام ډوډۍ نه وروسته زما خاصې تبه وه، زه درون پټ کړم. دوی ته وایي چې تاسو ساز شروع کړئ. ساز کېدل معمولا په پکتیا کې یا په لویه پکتیا په کچه اول نو دوی په غرنیو سندرو پیل کوي. زه را کېناستم. دوی وویل چې څنګه تبه دې شدیده شوه؟ ما چې نه، ما خپل بکس را نږدې کړو، کتابچه او قلم یې ترې راواخیستل، او دوی چې دا سندرې تمامو یو بیا ورپسې لنډکۍ وایي دا لیکم. دوی چې سندرې خلاصې کړې، یو بل غوښتل یې یا هغه بدل کړي د ساز لوری. ما خواهش وکړو چې تر څو پورې چې سندرې کوئ، همنه غرنۍ سندرې کوئ. دوی هم زما پیشنهاد ومنلو. تقریبا په دې شپه مې یو شپېته اویا لنډکۍ د دوی له خلو نه ولیکلې.
غروال صاحب دوی هم لنډکۍ بولي که دا نوم بیا تاسو ورکړ؟
نوم خو دوی خو ورته نوم نه لرلو، اوس هم ورته بل نوم نه لر نشته په دغه غرونو راغونو کې. هم د لنډۍ په وزن دی، د لنډۍ د وروستۍ مصرۍ، او هم لنډۍ ته ورته دی. ما ورته د لنډکۍ نوم غوره کړی دی. دا په درو برخو ویشله، د لنډکۍ عشقي اړخ، اجتماعي اړخ او تاریخي اړخ. درې مقالې مې په ولیکلې. بیا د په هغه وخت بیا د رحم په وکي رشاد صاحب ته چې اوله مقاله د چاپ شکل ورسېدله نو هغه زه احضار کړم. زه وویردم چې دا کېدای شي ما غیر عالمانه کار کړی وي، نو د استاد له هغه سره مخامخ نه شم. قهر او غوسه، اگر چې هغه قهر غوسه نه لرله، په خندا کې به یې داسې سړی پوهاوه چې تا دا خطا کړې ده، دا خطا بیا مه کوه. ده زه دومره تشویق کړم چې ما فکر وکړو چې دا ما یو ډېر غټ کار کړی دی، چې دا تا لږ څنګه دی را پیدا کړی او باید څنګه ورته نوم کېښودو. دا ټول هغه معلومات یې رانه واخیستل. بیا ده ویل چې دې ته دوام ورکړه. بیا مې دې کار ته دوام ورکړو. بالاخره بیا هجرت خبرې پسې راغلې. هلته هم که کومه لنډکۍ له چا نه اورېدله کې زیاتوله مې. بالاخره چې بېرته هېواد ته راستون شوم، نو دا مینه راسره پیدا شوه چې یاره دا باید چاپ شي.
غروال صاحب، یو څو لنډکۍ به راته ووایاستئ، نورې خبرې به بیا کوو په لنډکیو.
پورې مې لالای را پورې زه ولاړه یم. دې کې د یوې مکملې لنډۍ مفهوم پروت دی. پورې مې لالای را پورې زه ولاړه یم.
وبخې دا بیا له غرنیو سره چې وایي بیا څنګه وایي؟
په هماغه وزن یې وایي چې په کوم وزن دوی غرنۍ سندره وایي، د هغې سندرې مثلا د هغې لنډۍ مطابق وړ په پای کې ورسره دغسې یوه لنډکۍ را وړي. مثلا یوه بله لنډکۍ، غونډه منډه زه یم یار مې بله لټوینه. ګوره په دې کې ډېر غټ مفهوم پروت دی چې د یوې لنډۍ هغه په را مفهوم افاده کولی شي. یا مثلا ته چې پناه کېږي مخ را واړوه مینه، نه به تل درګای وي نه به ډانډي ډاکې وینه. درګای په خوست مربوط دی، تڼۍ ولسوالۍ یوه مرکز دی. هغه پخوا به دوی ډنډونه کې اوبه ذخیره کولې، په ډنډونو کې هغه به استعمالولې. اوس هغه سیستم شوی دی، خو لښکرې به د انګریزانو سره د غزا په وخت کې به زیاتره د لوی پکتیا په کچه هغه لښکرې په درګي کې راټولېدې. نو ځکه درګای ستراتیژیک اهمیت لري. په دې لنډکۍ کې هم خپل ځا ښکاره کوي چې نه به تل درګای وي نه به ډانډي ډاکې وینه. دې ته ورته نورې لنډکۍ لکه چې سړی وایي ګلالای راوړ د څړې په کنډونه. ګلالای یو تورې پښتنو داسې بیا کوم جنګ کې به وژل شوی دی. ګلالای راوړ لکه ناوې په ډولونه، او ګلالای مبرک مورې جماعت کې لټوینه. داسې لنډکۍ نو په زیات شمېر سره موجودې دي. که دا ټولې راټولې شي نو سړی په ډېر جرأت سره ویلی شي چې دینه یوه غټه مجموعه جوړېدای شي.
غروال صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډکۍ راټولې کړي نو په کومو سیمو کې؟
پکتیا، کورما، تیرا، وزیرستان، انتر، هنګو تر کواټه پورې دې منطقو خلکو کې لنډکۍ په عامه توګه ویل کېږي. بیا چې دلته ما کله په لنډکۍ کار کولو، زمونږ یوه استاذه څیړنواله ظاهره استاذه دې هم ویل چې زمونږ په پغمان کې هم کله کله په ودونو کې یا په هغه کې په همدې وزن همدې جوړښت لنډکۍ موجودې دي. چې ما ته مثال هم وویل، زه فکر کوم د هیواد په کچه په زیاتو سیمو کې لنډکۍ موجود، خو د پکتیا د لویې پکتیا او تر لوګره پورې او تر پښتونخوا تر وزیرستان او کواټو تر کورمې تیرا پورې دلته خو ماته معلومې دي چې زما د صحوي ریسرچ په نتیجه کې دلته ویل کېږي.
غروال صاحب، صرف له دې غرنیو غاړو سره ویل کېږي که یې آسیا هم خلک؟
نه، یوازې د غرنیو سندرو په ترڅ کې ویل کېږي.
فرزند لنډیو په ایسه کې وایو چې ډېرو به مېرمنو ویلي، لنډکۍ به ډېرې چا ویلي.
د لنډکیو له سټایل او جوړښت نه هم داسې معلومیږي چې ډېرې د ښځو لخوا ویل شوي دي. لکه د لنډیو په شان لنډکۍ هم ځانګړې شاعر او لیکوال یا جوړوونکی نه لري. دا د ولس مال دی، خوله په خوله سینه په سینه تر موږ پورې رارسېدلی دی. ما کوشش وکړو چې د دې هغه تاریخي مبدای پیدا کما، خو چاته دا معلومات لا د صحوی ریسرچ په نتیجه کې ما ته په لاس را نه کړای شو چې دا د کوم وخت نه. خو دوی وایي چې غرنۍ سندرې چې موږ کله په خپل سیمه کې ویلې دي نو لندکې مو سره ویلې ده دا چې کله شروع شوه د خپل چې لندې شروع شوه ده مطلب لندکې مو سره جوخت راغلي ده د خزو وانډ اپ کې زیاته ده مثلا تور برند سکور ده زپ بام ولاړ یم ګوره تور برند سکور دا منه چې اته جنگ کې د دښمن په مقابل کې لګیدلې ده دا په بام دی جنگ نه راکوي بیا ملګری یا دوست یا خواند هغه په دښمن لخوا په ډزو لګیدلې ده هلته پروت دی او دا په بام ورته ولاړه ده ګوره دا د هغه تاثر چې د مېرمنې له زړه نه راوځي په دې لنډکۍ کې ځان خره
له تاسو نه علاوه په د لنډکیو په برخه کې چا کار کړی ده چا راټولې کړې دي مخکې له تاسې وروسته له تاسو
ما چې ترکمه ځای پورې د مونږ د زمانې د لیکوالو او څېړونکو آثار چاپ شوي آثار البته کتلي دي یوازې څېړنپوه عالم محمد منګل په دې برخه کې هغه یو څه په خپلو آثارو کې راوړی دي خو بیا یې حواله زما په لنډکیو ورکړې ده خو ما چې کتلی دي هغه یو څه نویوالی پکې هغه لنډکۍ کې ما موندلی دی هغه مې راخیستی دی په خپلو یاداشتونو کې مې ترې اخیستی دی نور چا کار پرې نه کړی اوس مې هم ځوانانو ته په ځانګړې توګه هغو ځوانانو ته چې شعر و ادب و په تېره بیا له ولسي او شفاهي ادبیاتو سره مینه لري هغو ته مې دغه سپارښتنه ده چې قلم دې په جیب کې ورته وګرځوي او کاغذ دې ورسره بل جیب کې وي کله چې لنډکۍ مخې ته ورځي هغه دې یاداشت کوي بالاخره دا لکه ما چې اول کې یاداشت شروع کړو یوې لنډکۍ مې شروع کړله اوس دا په دې مجموعه کې تقریبا 15 لنډکۍ راغونډې شوې دي
غروال صاحب تاسو وویل چې د دې لنډکۍ مو بیا وروسته چې راټولې کړې ویش مم کړای دا نو لار ویش یو څو څو راتول ولې
مثلا ما په دې مجموعه کې په درو برخو لنډکۍ ویشلې دي د تاریخي اړخ دی په تاریخي اړخ کې لکه مثلا ما چې مخکې تاسو ته په دې کې ول چې ګولاله یې راوړ د څېړې په کنډونه بل داسې مثلا یو پښتون ځوان زی بصری کې د غریبۍ لپاره هلته بیا یو انګریز سره مزدور کیږي هغه بیا د خبره سره لاندې باندې خو بالاخره هغه انګریزی وژلی دی بیا په مقابل کې د ده د قصاص دپاره دا غرغره کوي هلته غرغره یې لکه د بصری په بازارونه ړنګ یې بصره کړي چې خالص یې بازارونه سوال زاري ونه کړي ایرانۍ ولاړې دي نه هلته به ایرانۍ هم مخامخ موجودې وي محمد نظیر نمدرو دا تیرا اوسیدونکی وو محمد نظیر خیګه مرګی پور دی په میلونه ګوره دغه ورکوي چې ته هغه ونه کړې دغه سستي او بې همتي ونه کړې هسې هم غرغرې ته خو د خېجه وي خو چې سوال زاري هغه ونه کړي دا نو هغه د تاریخي اړخ دی بل په اجتماعي اړخ کې مونږ مثلا په یوه منطقه باندې آسماني آفت نازلېږي ګلۍ کېږي سیلاب پرې راځي مثلا د هغې د تاثر په نتیجه کې مثلا وایي په تیرا باندې ګلۍ ورېدلې ده د کورمې خلکه د پکتیا خلکه د هغې داسې تاثر ورکوي چې ټیټه یې ګلۍ کړه په تیرا یې وروینه دوی ورسره په خپله هغه غم او مصیبت کې ځانونه شریک بولي
تیرا له غرونو سره
د تیرا له غرونو د تیرا له خلکو سره پات شوه شکي اړخ مثلا پورې مې لالای را پورې زه ولاړه یم یار مې تور ببرای دی زه ګډۍ د ګلو یم او جار که ته لمبات یې زه تري شکره یم
دا تري شکره
تري شکره نمبات ته ورته یوه خوږه میوه ده یوه خوږه ده چې هغه له نمبات څخه هم خوږه ده هغه که ته د لمبات غوندې خوږ یې خو زه بیا د تري شکره غوندې خوږه یم
دا تري شکره دا کیږي پکتیا او دوه سیمه
ما خپل خو ما نه درېدلې خو د هغه مې چې اورېدلې ده مشرانو نه هغوی وایي چې یوه دغسې خوږه به وه چې حتی د لمبات نه به هم د هغې خوږلت زیات و څنګه غېګه راکړه ړنګه بنګه درغله ما لکه ماشه مخکې عرض وکړه ټوله ګوره د ښځې نه هغې پکې زیاته ده وزن پکې زیات دی سپینه خوله مې ستا ده د بل خاورې شمینه بل ګودر له یاده نه دی ستلی مثلا جار کاګا وګا ګودر ته ستا لپاره ځمه تورې سترګې سرلسنه بار ګودر ته ځمه کنه دغسې مثلا پرېږده چې خورېږم لیونۍ په ګودرونه دغه مسله د دې لنډکیو هغه اړخونه وو چې ما تاسو ته بیان کړه
کور مو ودان په دې له چې بل ځلې راځم او ځوانانو ستاسو هغه سپارښتنې منلې او دا کتاب لنډکۍ څو برابره نور هم ډېرې سوي
زه هم په همدې هیله تاسو هم کور ودان مهرباني
خپل پردی و دیرا نہ جوتا شوائی وبرزا غریب شوائی
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی شان د گل نو چی پرت پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل چوکڑی پختنو ظلم پٹو کے بل پبل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پشان د گل نو چی پرت پور بل دا دا خورت کا بل دا دا خورت کا بل پستر گوئی لگو ماں دا خورا خلو ماں جتے جوڑو ماں پستر گوئی لگو ماں پستر گوئی لگو ماں شغلی سے پور تکے گی دارنا دا چار گل دا دا خورا دا کابل دا پشان دا گل نوچے پرتے پور بل دا دا خورا دا کابل دا دا خورا دا کابل پټولو پختنو د ځان ګران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی دا چې پټولو پختنو د ځان ګران دی سمره خستا افغانستان دی وی ګران دی سمره خستا افغانستان دی قربان دیوے دو وقت نو بل شوی پر